سلامونه وخت مو بخیر په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانک زایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست ویم پیل په خبرونو کوو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې دننه د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي په وړاندې د چټک اقدام غوښتنه وکړه پاکستانی رسنیو له دې ډلې سما شبکې راپور ورکړی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ممتاز زهرا بلوچ دا خبره پرون پنجشنبه په یو کانفرنس کې کړې هغې ادعا کړې چې د پاکستانی طالبانو ډله په افغانستان کې دننه له خپلو پټنځایونو فعالیتونو ته دوام ورکوي زهرا بلوچ د طالبانو له حکومته غوښتنه کړې چې د تحریک طالبان پاکستان په وړاندې اقدامات وکړي دوی اونۍ مخکې د پاکستان سرپرست اعظم انوار الحق کاکړ ویلیو له پاکستان په سلګونه زره افغان کډوال ځکه ایستل کیږي چې افغانستان د هغو پاکستانی افراطي وسلوالو په مخنیوي کې پاتې راغلی چې د خاورې په کارولو سره په پاکستان کې عملیات مخته وړي خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یوه اعلامیه کې ویلیو په پاکستان کې د امن ټینګول د طالبانو د حکومت مسؤلیت نه دی اروپایي ټولنې پرون اعلان وکړ چې په افغانستان کې د ناروغیو د خپرېدو او ناوړه روغتیایي وضعیت په وړاندې د مبارزې لپاره 10 میلیون یورو مرسته کوي د دې ټولنې د اعلامیې له مخې دغه اندازه پیسې په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان ته ورکول کیږي په اعلامیه کې راغلي د دې مالی مرستو هدف په ټولو ولایتونو کې د روغتیایي څارنې ښه کیدل دي چې له کابل څخه باندې 2 میلیون وګړي ګټه اخلي د روغتیا نړیوال سازمان تېره اونۍ ویلي وو له پاکستانه د افغانانو د ډله ییز اخراج له کبله په ځانګړي ډول په راستنېدونکو کې روغتیایي ستونزې زیاتې شوې دي دغه سازمان دغه راز ویلي وو لکه راستنېدونکو ته د روغتیایي خدمتونو وړاندې کولو لپاره 10 میلیونو امریکایي ډالرو ته اړتیا لري د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي له پاکستانه د اخراج شوو په ډله کې شاوخوا 60% ماشومان دي یونیسف ویلي په سرحدي سیمو کې د ماشومانو لپاره د روغتیایي او د خوندیتوب د خدماتو وړاندې کولو لپاره دوی حضور لري پاکستان له دغه هیواد د بې اسناد افغانانو د ایستلو بهیر د نومبر له لومړۍ پیل کړی په قاهره کې فلسطیني چارواکي وایي هغه فلسطینیان چې په غزې تړانګه کې د جګړې له کبله مصر ته کډه شوي وو کولی شي سره له جمعې خپلو میرو ته ستانه شي دوی ویلي د مصر چارواکو ته یې څرګنده کړي چې دغه هیواد په شمالي برخه سینای کې چې له غزې سره پوله لري دیره شوي فلسطینیان کولی شي په خپله خوښه سره له جمعې خپلو اصلي سیمو ته بیرته لاړ شي ویل شوي د مصر چارواکو تایید کړي هغه فلسطینیان چې په قاهره او د مصر په نورو ښارونو کې دیره دي سره له شنبې خپلو میرو ته ستنېدو اجازه لري د جرمني خبري اژانس راپور له مخې د مصر یوې امنیتي سرچینې ویلي د مصر رفح سرحد له مخکې د فلسطینیانو پر مخ د ستنېدو لپاره تیار دی په رفح سرحدي سیمه کې د فلسطین یو چارواکي ویلي لږ تر لږه 940 فلسطینیان یوازې د سینای په مرکزي ښار الریش کې دیره دي لکه چې د حماس ډلې او اسرائیل ترمنځ جګړه پیل شو په مصر کې په سلګونو فلسطینیان نه دي توانېدلي غزې ته ستانه شي اسرائیل وروسته له هغه د حماس ډلې خلاف چې امریکا او اروپایي ټولنې تروریستي سازمان ګڼي خپلې حملې پیل کړې چې لومړی دغې ډلې د اکتوبر په 1مه پر اسرائیل په حملې لږ تر لږه 200 کسان ووژل او 240 نورې یرغمل کړه او د آیرلند پولیس وایي د دریو ماشومانو په ګډون 15 کسان چې د چړې د ګزارونو په مشکوکه پیښه کې ټپیان شوي وو پرون روغتون ته ولېږدول شول رسنیو راپور ورکړی چې دغه کسان د پلازمینې ډبلین په مرکزي برخه کې لیو ښوونځي د باندې ټپیان شول د آیرلند رسنیو راپور ورکړ چې ښایي د چړې په مرسته یوه شوې حمله وي د آیرلند صدر اعظم لیو وارادکار ویلي مشکوک کس نیول شوی او پولیس وایي دوی په څېړنه بوخت دي خبرونه مو واوریدل ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته پاکستان د بیا اسناد افغانانو د ایستلو په اړه د اندېښنو په دوام د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکړ چې دغو افغانانو ته یو سخت ژمی ګوري
له پاکستان نه ایستل شوی بیا اسناد افغانانو تر ټولو بد وضعیت کې بیل دی چې خوړه ولري په لوګو سرچینو او د ژوند لپاره د مناسب ځای له نشټوالي سره راستنول کیږي
افغانستان کې د دې ادارې مشر حساو ویلیوا لږ تر لږه 400,000 افغانان د نومبر له لومړۍ له پاکستان ایستل شوی د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت امر کړی چې د ټولو دولتي پانتونو له کتابخانو د جمهوریت دوري کتابونه ټول او پر ځای دینی کتابونه کیږدي
مکتوب خو صادر شو ده په پانت
د ارشاد او دعوت ریاست له خوا په پانتونو ته یو مکتوب لیکل شو او ټول په پانتونو باندې مکلف شوی چې دا کتابونه راټول کړي قانون له وزارت څخه هيئت زی او هغه کتابونه راټولوي
په غزې ترنګ کې سر لنن جمعې سهار څلور ورځې اوربان نافذیږي چې ورسره د فلسطینی بندیانو او یرغمل شو اسرائیلیانو تبادلې ته زمينه برابر شي په کونړ کې خلک د څښاک د اوبو لکه مکتب شکایت کوي
او یې ته اوبه ډېرې زیاتې ښکته روانې دي کونړ ډېر د وچکالۍ سره مخامخ دی
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ده له پاکستان د بی اسناد افغانانو د استلو په اړه د اندیښنو په دوام د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکړی چې دغه افغانانو ته یو سخت جمعي ګوري د غیداري ویلي پر سرحد د دغه راسنیدونکو افغانانو ته استراري مرستي برابروي خو زیاته کړي ده چې د دغه مرستو د دوام لپاره کافي بودیجه نه لري. پاکستان د نږدې 2 میلیون بی اسناد افغانانو د استلو پروسه د نومبر له لومړۍ پیل کړي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت ته.
د جمیل نږدې کېدو سره په افغانستان کې د بېوزلو کورنیو په ځانګړي ډول له پاکستانه د ایستل سویو افغانانو د برخلیک په باب اندېښنې زیاتې سوې دي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي له پاکستانه ایستل سوي بې اسناده افغانان د لږو امکاناتو له کبله سخت ژمی په مخ کې لري. په افغانستان کې د دې ادارې مشر حسیاو ویلی له رویټرز اژانس سره په خبرو کې د دغو افغانانو د وضعیت په باب اندېښنه وښوده.
دوی یعنی له پاکستانه ایستل شوي بې اسناده افغانان تر ټولو بد وضعیت کې بې له دې چې خواړه ولري په لږو سرچینو او د ژوند لپاره د مناسب ځای له نشتوالي سره راستنول کیږي. دا ډیره سخته ده ځکه په افغانستان کې سخت ژمی ده. یوازې څو اونۍ پاتې دي. هغه هیواد چې له ویجاړونکو زلزلو، خراب اقتصاد او اقلیمي ستونزو سره مخامخ دی.
پاکستان له خپل خاورې د 1 میلیون اولکه بی اسناد افغانانو د ایستلو بهیر د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې پیل کړ. اجمل یو له ستنو سو یو دی.
متاسفانه چې په دغه کې بیا دا ستنو په خاورې غلا ځل ټیم درک دوګن دوګي وزا چې بیا موږ دې خپګې بس هغه دوګن دوګي چې ځخه ځان موږ زه یار ساتلو شو 2000 به دا ښه ځو ځو
د خړو نړیوال پروګرام په خپل پرونی اعلامیه کې ویلي چې پر راستنو سویو کورونایو د بسکویټ او نقدو پیسو مرستو ته دوام ورکوي خو زیاته کړې ده چې د ژمي پر مهال له پاکستانه د 1 میلیون راستنیدونکو افغانانو د لاسنیوي لپاره څه باندې 28 میلیونه امریکایي ډالرو ته اړتیا لري. دغه سازمان ویلي چې روانه میلادي میاشتې له 2.5 لک کسانو سره مرسته کړې ده. بل لوري ته د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي چې له پاکستانه د اخراج سویو په ډله کې شاوخوا 60% ماشومان دي. یونیسف ویلي چې په سرحدي سیمو کې د ماشومانو لپاره د روغتیایي او د خوندیتوب د خدماتو وړاندې کولو لپاره دوی حضور لري. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته د دوشنبې په ورځ ویلي و چې تر اوسه څه باندې 4 لک افغانان له پاکستانه خپل هیواد ته ستانه سوي دي.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته
له هغه افغان کډوالو چې غواړي لویدیځو یوادو ته لاړ شي د پاکستان د حکومت لخوا د سلګونو ډالرو اخیستو پریکړې د پناهغښتونکو اندېښنې نورې هم زیاتې کړي. دا پناهغښتونکي د دې پریکړې له مخې باید درېیم هیواد لتلو مخکې پاکستان کې سلګونو ډالر جریمه پرې کړي. دوی ازادي راډیو ته وویل د دې جریمې نه ورکولو د دوی د کډوالۍ د دوسیو پر بهیر منفي اغېز کړی او پروسه یې ځنډولې. نور جزئیات په دغه رپورت کې.
له پاکستانه د بیا اسناد افغان کډوالو د اخراج د لړۍ په چټکتیا سره د پاکستان د حکومت لخوا له هغو افغان کډوالو څخه چې له پاکستانه لویدیځو هیوادونو ته لیږدول کیږي د سلګونه ډالرو د اخیستلو یوه بله پریکړه د دغو افغان کډوالو اندېښنې زیاتې کړې دي. د پاکستان د حکومت د دغه پریکړې لمخې هر هغه افغان کډوال چې د ویزې یا قانوني اسنادو له ختمې وروسته په دغه هیواد کې په ناقانونه توګه پاتې کیږي باید $100 جریمه یا د وتلو فیس ورکړي. یاد افغان کډوال چې د طالبانو له ویرې له افغانستانه وتلي او دا مهال یې د کډوالۍ دوسیې تر څېړنې لاندې دي وایي چې د دومره لویې جریمې د پرې کولو توان نه لري. یوه له دغو افغان کډوالو څخه چې له شاوخوا 2 کلونو راهیسې په پاکستان کې ژوند کوي وایي چې د دغې جریمې د نه ورکولو له امله یې لویدیځو هیوادونو ته د تګ کار ځنډېدلی دی. هغه چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې په راپور کې نوم یاد کړو ازادي راډیو ته وویل
فقط یک ایمیل آدرس بر ما دادن گفت
هغوی موږ ته ایمیل آدرس راکړه وی ویل چې که ویزه وخت مغزوی نو موږ ته خبر راکړي. وروسته هغوی ما ته زنګ ووهه وی ویل تر څو چې ویزه مو موږ ته نوی راکړي نو ستاسو د کار بهیر به پیل نه شي. موږ له څلورو شرکتونو سره خبرې وکړې چې جریمه ورکړي. هغوی راته وویل چې دا به د حرکت $340 وي چې موږ یې نشو ورکولی توان یې نه لرو.
مردم مثل ما که توانایی دادن زور نداریم
یو بل افغان کډواله رحیمه هم وایي چې د کورنۍ څلور غړي لري او تر $3,000 زیات جریمه پرې راغلي، خو پیسې نشي ورکولی او له همدې امله یې کارونه ځنډېدلي دي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل:
مجاهران یو په دې خاطر چې ناتوان یو، دغه پیسې له کومه کړو؟ پلار مې هم وس نه لري او ممکن موږ نه توانېږو له دې ځای نه انتقال شو، په دې خاطر چې ویزه نه لرو او جرمې مو هم نه دي تاویله کړې.
د پاکستان د غلطه می خلاف اقدام چې زرګونه افغان کډوال یې له جدي ستونزو سره مخ کړي، د ملګرو ملتونو او نورو هیوادونو او بنسټونو له جدي غبرګونونو سره مخ شوی دی. د بریتانیا ګارډین ورځپاڼې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند ممتاز زهرا بلوچ له قوله لیکلي چې هیواد یې پر پناه غوښتونکو د وتلو د فیس لګولو سیاست ته ژمن دی او دا پریکړه عملي کوي. په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنې وروسته په زرګونه افغانان چې په هغو کې فعالان، پخواني پوځیان، خبریالان او د یو شمیر نړیوالو بنسټونو کارکوونکي هم شامل دي چې په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې د 40 کلن حضور په وخت کې یې له دوی سره کار کړی دی. د طالبانو له ویرې لویدیځو هیوادونو څخه د کډوالۍ غوښتنه وکړه او د افغانستان ګاونډیو هیوادونو په تیره بیا پاکستان ته پناه ویوړه. د پاکستان د حکومت لخوا د افغان کډوالو د ایستلو له اقدام وروسته امریکا اعلان وکړ چې له پاکستانه به 15,000 افغان کډوال وباسي. بریتانیا هم له پاکستانه د 40,000 افغان کډوالو د لیږدولو ژمنه کړې ده. د پاکستان د حکومت دا نوی اقدام په داسې حال کې دی چې دغه هیواد د نومبر له لومړۍ نیټې له دغه هیواده د څه باندې 1.1 میلیونو بې اسنادو کډوالو د اخراج پیل کړی او د راپورونو له مخې تر اوسه له 400,000 ډیر افغان کډوال له پاکستانه ایستل شوي دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د افغانستان ټولو دولتي پانتونونو ته امر کړی چې د جمهوریت دورې کتابخانې د تصفیه او د سیرت النبی کتابونه د پکې ځای پر ځای کړي. دغه مکتوب یو کاپی کې چې د یاد وزارت د سرپرست ندا محمد ندیم لخوا لاسلیک شوی ازادي رډیو ته هم رسیدلی، راغلی چې د دب خبره د سلفیانو، تحریریانو، شیعهګانو، حزبیانو او د جمهوري دورې د سیاسي مخالفینو کتابونه دي له کتابتونو لرې شي. نور جزئیات د سنا کاکړ په رپورټ کې.
د طالبان حکومت د لوړو زده کړو وزارت د افغانستان ټولو دولتي پانتونونو ته امر کړی چې له کتابتونونو څخه د جمهوري دورې کتابونه لرې کړي او پر ځای یې د سیرت النبی کتابونه ځای پر ځای کړي. دغه مکتوب یو کاپی چې د یاد وزارت د سرپرست ندا محمد ندیم لخوا لاسلیک شوی ازادي راډیو ته رسیدلی. په دې مکتوب کې چې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د بیلابیلو سرچینو لخوا ازادي راډیو ته تایید شوی، ویل شوی چې ټول دولتي پانتونونه دي د سلفیانو، تحریریانو، شیعهګانو او حزبیانو کتابونه لرې کړي او پر ځای دي سیرت النبی کتابونه ځای پر ځای کړي. په دغه مکتوب کې چې د 1445 هجري قمریز کال د جمادی الاول په 28 مخبور شوی، د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت سرپرست پانتونونو ته امر کړی چې د نویو کتابونو له ځای په ځایولو مخکې دي له هغه سره لس شریک کړي. د هیواد په خصوصي پانتون کې استاد او د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د ارشاد او دعوت د ریاست استازي میر ظفر الدین انصاری د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه مکتوب د یاد ریاست له لارې د افغانستان دولتي پانتونونو ته استول شوی دی او ډیر ژر د هغې د تطبیق ډاډ ترلاسه کولو په موخه به پانتونونو ته یو پلاوی واستوي.
مکتوب خو صادر شوه او
د ارشاد او دعوت ریاست لخوا پوهنتونونو ته یو مکتوب لیکل شوی او ټول پوهنتونونه دې ته مکلف شوي چې دا کتابونه راټول کړي، کنه نو له وزارت څخه هیئت ځي او هغه کتابونه راټولوي او شاید د هغه په ځای نور کتابونه خپله او یا پوهنتون وپیري او د هغو کتابونو پر ځای کېږدي.
د
طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت نورې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې دغه فرمان به ډیر ژر په خصوصي پوهنتونونو کې هم عملي شي. د پانتونونو یو شمیر پخوانی استادان د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د نوي فرمان په غبرګون کې وایي چې دا پریکړه به د دې لامل شي چې د افغانستان اوسنی نسل د نننی پرمختللو علومو له کاروان وروسته پاتې شي. د البیروني پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو پخوانی استاد آرش شهیرپور په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
با چنین کار شیوه
دا کار نه یوازې دا چې ګټه نه لري، بلکې هغو کسانو چې د هیواد دننه کتابونه مطالعه کول هغوی به مطالعه پرېږدي او په پای کې به داسې وشي چې موږ په د نننی عصر د علم له کاروان څخه وروسته پاتې شو او راتلونکو نسلونو ته د وړاندې کولو لپاره به هم څه ونه لرو.
د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم چې د طالبانو مشر ملا هبت الله ته له نګرې کسانو څخه شمېرل کېږي په سخت دریځی تورن شوی او تر دې وړاندې تل داسې فرمانونه او څرګندونې کړي دي چې غبرګونونه یې راپارولي دي. کابو یو نیم کال وړاندې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت ټولو دولتي او خصوصي پوهنتونونو ته د یوه مکتوب په استولو سره د اسلامي ثقافت څنګه له 2 کریډټ څخه 24 کریډټ ته لوړه کړه. په دغه مکتوب کې ویل شوي وو چې ثقافت په ټولو تحصیلي څانګو کې باید په اونۍ کې 3 ساعته له یو شمېر موضوعاتو لکه تجوید، سیرت النبي او د اسلامي سیاسي نظام له مضامینو سره تدریس شي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت په داسې حال کې د افغانستان په تحصیلي نظام کې دغه فرمانونه پلي کوي چې په دغه هیواد کې پوهنتونونه یوازې د هلوکانو پر مخ خلاص دي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د 2022 کال په وروستیو کې د پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ بندې شوې. په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا د نجونو په زده کړو بندیز له امله د پراخو نیوکو وروسته د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر مولوي ندا محمد ندیم تل له دې پرېکړې دفاع کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د افغانستان له تعلیمي مؤسسو څخه یو زیات شمېر متخصص استادان له هېواده بهر تللي او د هېواد ډېری پوهنتونونه د تدریس لپاره د مسلکي استادانو له کمښت سره مخ دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په غزې ترنګه کې سر له نن جمعې سهاره څلور ورځنی اوربند نافذیږي چې ورسره ښایي د فلسطیني بندیانو او یرغمل شو اسرائیلیانو تبادلې ته زمینه برابره شي. اسرائیل د هغو یرغمل شو ابتدایي لیست ترلاسه کړی چې ټاکل شوی له غزې خوشې شي. د اسرائیل د صدر اعظم دفتر پرون ویلي ټاکل شوی دغه یرغمل شوي کسان سر له نن جمعې د پلان شوي لنډمهاله اوربند تر ټینګېدو وروسته خوشې شي. حماس ډله چې د امریکا متحده ایالتونو او اروپایي ټولنې لخوا د تروریستي سازمان په توګه پیژندل شوی وایي سرلنه په غزه کې پر څلور ورځې لنډمهاله اوربند موافقه شوه. تفصیل په دغه ریپورت کې.
په غزه کې د نږدې او اونیو له جګړې وروسته د لومړی وار دی چې یو لنډمهاله څلور ورځنی اوربند نافذیږي. د جرمني خبری اژانس لیکلي ممکن دغه اوربند نور هم پسې وغځول سي. پر دغه لنډمهاله اوربند د قطر، مصر او د امریکا د متحده ایالاتونو په منځګړیتوب موافقه شوې ده چې په څو پړاوونو کې به عملي کیږي. بلخوا د فرانسې خبری اژانس لیکلی اسرائیل او حماس د دې لنډمهاله څلور ورځنی اوربند اعلان د چهارشنبې په ورځ وکړ. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د موافقې له مخې به د حماس له بنده د لږ تر لږه 500 یرغمل سویو او د اسرائیل له بنده د سلګونو فلسطیني بندیانو خوشي کېدو ته زمینه برابرېږي. د فرانسې خبری اژانس لیکلی د دغه اوربند لمخې به د غزې 2 میلیونو او 4 لکه وګړو ته د مرستو رسولو زمینه هم برابره سي. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر وایي اړوند چارواکي د یرغمل سویو د ترلاسه کړي لست پر جزئیاتو کار کوي. دغه دفتر په اعلامیه کې ویلي دغه چارواکي دا مهال د یرغمل سویو له ټولو کورنیو سره په تماس کې دي. د جرمنی خبری آژانس د قطر د بهرنیو چارو وزارت د ویان مجید الانصاری په حواله راپور ورکړی چې پرون یې په دوحه کې یو کانفرنس ته ویلي په لومړی ګام کې به نن مازیګر پر ځای وخت 4 بجې له غزې 14 یرغمل سوي ملکیان خوشې سي. د دې په وینا دغه ټول یرغمل سوي کسان ښځې او ماشومان دي چې لومړی به د سره صلیب نړیوالې کمیټې ته وسپارل سي. اسرائیل وروسته له هغې د حماس ډلې خلاف چې امریکا او اروپایي ټولنې تروریستي سازمان ګڼي خپلې حملې پیل کړې چې لومړی دغې ډلې د اکتوبر میاشتې پر 10 پر اسرائیل په حملې سره لږ تر لږه 1200 کسان ووژل او 240 نور یرغمل کړل. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي چې د اسرائیل په بمباریو او ځمکنیو پوځي عملیاتو کې تر 4000 ډیر کسان چې اکثر یې ښځې او ماشومان دي وژل سوي دي.
له خبرونو ور اخوا
ورزو د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرو ته
نیویارک ټایمز ورځپاڼې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې ده. د پاکستان له لوري د لسګونو زره افغانانو له ایستلو سره کورنۍ جلا شوې دي. په دې مقاله کې راغلي دي چې یو شمېر افغانانو له پاکستاني میرمنو سره واده کړی او ځینو پاکستانیانو له افغانانو سره ودونه کړی دي چې اوس یو شمیر دغه افغانان هم له پاکستان ایستل شوی دی. نیویارک ټایمز لیکي چې د بیلتون له داسې پیښو وروسته کورنۍ او د کورنیو ماشومان حیران دي چې کله به بیرته سره یو ځای کیږي او سره ویني. وړاندې په دې مقاله کې راغلی دی چې اکثر افغانان یو ځای ایستل کیږي او داسې کسان هم پکې شته چې خپل پلرنی ټاټوبه یې په ټول عمر کې نه دی لیدلی. پاکستان د اکتوبر په پیل کې څه باندې 1 میلیون اولکه افغانانو ته چې د دوی په وینا په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري خبرداری ورکړ چې د یوې میاشتې په ترڅ کې د افغانستان ته ولاړ شي که نه په زور به وایستل شي. تر اوسه د ځینو راپورونو له مخې تر 4 لکه ډېر افغانان د دې خبرداري له پیله له پاکستانه یا په زور ایستل شوي دي یا له دې ویرې چې په زوره ونه ایستل شي افغانستان ته تللي دي. ملګرو ملتو او د بشري حقونو یو شمېر نړیوالو ادارو له پاکستانه غوښتي دي چې د ژمي په درشل کې افغان کډوال له خپلې خاورې ونه باسي. نیویارک ټایمز لیکي چې د پاکستان دننه هم یو شمېر سیاستوالو او د بشري حقونو فعالانو د نومبر په 2 د پاکستان سترې محکمې ته یو لیک وسپاره چې په هغه کې ویلي دي چې د کډوالو د ایستلو پریکړه انساني نه ده. د پاکستان سترې محکمې دا خبره رد کړې ده. له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو مسلې ته د جورس په نوم خپرونې هم په یوه مقاله کې اندېښنه څرګنده کړې ده. خپرونه د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو د ادارې په وینا لیکي چې UNHCR یو ځل بیا دا خبره تکراروي چې افغانستان ته د ټولو کډوالو ستنېدل که هغوی د اوسېدو اسناد لري که یې نه لري باید د هغوی په خوښه وي، په خوندي او باعزته توګه وي. د بشري حقونو یو شمېر سازمانونو هم تر اوسه په پاکستان کې د افغانانو له بشري حقونو څخه سرغړونو ته اندېښنې ښکاره کړې دي. له دې ډلې څخه د بخښنې نړیوال سازمان ویلي دي چې د اسلام آباد له لوري د کډوالو د ایستلو په مرکزونو کې بشري اصول نه مراعات شي. جورست خبرونه د خبرې کړې مقالې په روسي کې لیکي چې د بشري حقونو د نړیوالو قوانینو او کنوانسیونونو له مخې هیوادونه باید کډوال هغو هیوادو ته ونه لیږي چې هلته له شکنجې، آزار او بد چلند سره مخامخ دی شي. او پاکستان چې په 2003 کال کې له ملګرو ملتو سره تړون لاسلیک کړی دی د حق نه لري چې دا کسان په زوره افغانستان ته ولي شي.
ورزو کنر ته د کنر مرکز اسعد آباد په ګډون د زیاتو ځایونو اوسیدونکو د څښاک د پاکو اوبو څخه به برخې دي. دوی وایي په خوا چې دوی حکومت یې مرستندوی ټولنو کوم کویان وستلی او ډیری وچوي او لعملې دوی ستونزې ګالي. جزئیات په دغه رپورت کې
د کنر د مرکز او 15 ولسوالیو د یو شمېر سیمو اوسیدونکو شکایت کوي چې په ولایت کې د وچکالۍ لعملې د ګڼو چینو، کاریزونو، خوړونو او څاګانو اوبه وچی شوي او دوی ستونزو سره مخ کړی دي. د شولتن ولسوالۍ او مرکز اسعد آباد 2 تنه اوسیدونکي حاجی احمد جان او زاهد الله
دلته د پاکو اوبو مشکلات رسونه ته ډېر زیات دي. یو په دا کنال سیم چې دی وو سیلابونو دا بل وخت وخت خلیږي او ناوړي چې د خلکو ضرورت نه حالي خوش کاډه را کوم چې د غرونو اوبو یې هغه بوجه شوی دي. رسونه ډېر په تکلیف کې دي. دا مار د اسلامي نه غواړو چې موږ د سلطان په ولسوالۍ کې د سودیش وقو کارونه موږ ته وکړي ویان یو کې د ولسونو ته پاکو اوبو مشکل حل شي او اوبه خوندیم ژوند دی.
دلته په دې ساحه کې دغه کور کې یو کوي دی، دې کور کې کوي وو، ان هغه کور کې کوي دی، هغلته کوي دی، هغلته کوي دی، ټول کویان چې دی دا وچ پراته دي.
له ناړۍ نیولې تر نورګل او له چپې درې تر مرکز اسعد آباد پورې ډېرې کلي او کورونه سیندونو سره نږدې پراته دي. خو بیا هم د وچکالۍ په وجه ځمکې لاندې اوبو کچه مخ په کمیدو او ټیټېدو ده او دې کار خلکو ته مشکلات پیدا کړي دي. د سرکانو ولسوالۍ قومي مشر حاجی جمعه خان
د اوبو ډېره سخته ستونزه ده چې څو څاګانې دلته موږ ته منظورې شي ناوکې او دلته دې د سرکه کې هم د اوبو کمزورتیا ده او ناوې ته اوبه ډېرې زیاتی ښکته روانې دي. سږکال یې ډېر زیاتی وچکالۍ ده، څه نشته دی او د ساحې ټولې وچکالۍ کې دغه دی کنړ ډېر د وچکالۍ سره مخامخ دی.
په کنړ کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست چارواکي بیا وایي په ټول کنړ کې ولسونو ته د څښلو پاک اوبو د چمتو کولو لپاره هڅې پیل کړي او په یو شمېر سیمو کې پروژې هم شروع کړې دي. د یاد ریاست مشر شمس الرحمن سیلاب ازادي راډیو ته وویل
د بریپورت د مایی کلی تقریبا 500 کورونو پورې ظرفیت لري دغه پروژه او د شګل د کربوړی د ډاک چې دغه تقریبا 250 کورونو ظرفیت لري او دغه شانې د وټاپور کړي پروژه هم 250 کورونو ته د اوبو د ورکولو ظرفیت لري. څلور ترمیم په سیمونه دي چې درې په ګمبیر کې دي، لر ګمبیر او منځ ګمبیر او بر ګمبیر. اسمار بیلی کې د یو پیپس کې
د کلیو بیره غونه او پراختیا ریاست چارواکي وای په تیر څه باندې دو کالو کې د یونیسف او نورو همکارو مؤسسو پر مالی مرسته زرګونو کورنۍ ته د څخلو پاک او بو چمتو کړي او لستونزو اخلاص کړي دي. د اقلیم بدلون وچکالی او د خلکو لخوا لوبو څخه د زیاتې ګټې خستنې په وجه د ځمکې لاندې اوبو کچا د هرې ورځې پر تیرېدو ټیټیږي. کارپوهان وایي چې د یادې ستونزې د دوامدار هواري لپاره باید په درو او خوړونو کې چک بندونه جوړ شي، پر سیندونو د اوبو او برېښنا بندونه ورغول شي، ترې للمي ځمکو ته ویالې وویستل شي او د افغانستان اوبه مهار کړی شي چې دې سره به ځمکې لاندې اوبو کچه هم لوړه شي.
ورزو خوست د خوست لکنو د سیمې د مشرانو یوې جرګې پریکړه کړې چې تر دې وروسته به په دې قوم کې د نجونو ولور 2.5 لک افغانۍ وي. دا چې څنګه جزئیات له نجیب الله لوخي لورو.
د خوست د لکنو د سیمې مشرانو د یوې قومي پریکړې لري د نجونو ولور 2.5 لک افغانۍ ټاکلای دی. قومي مشرانو پریکړه کړې کچېرې د لکنو کوم کاس له دې پریکړې سرغړونه وکړي له هغه سره به ټول قوم د غم او خادۍ هر ډول اړیکې پرې کوي. قومی مشر نور جمال الدین مشاد رو دوته ول په دې پریکړه کې ځینې نور رواجونه هم چې د زوم د کورنۍ لپاره درانه تمامیدل ختم اعلان شوی دي.
ورته موږ داسې مطلب چې 2.5 لک روپۍ وو، یعنی په داخل دي لکان کې که هر څوک یې کبدیا کوي کدل ته 2.5 لک بو سیری 500 روپۍ به دې پورې وي چې هغه کوټه پوي. خو زوم وو هغه دي خلک نیوي، ماما نشتا، غوړي نشتا، غریزي نشتا، خلیفہ نشتا، ترنه نشتا، یعنی لا جوړه جمع شپې جوړه بو په هغه نیوی دی پور پکو نیوی سلور جوړه سره د ټکرایو دا پوښانی په هغه نیوی.
قومي مشران وای لوړ والوار د لامل شوی چې د زین زوانانو ودونه کلونه کلونه وخت ونیسی او حتی ونه شي کولای چې د بهر په مزدوري کې هم د پیټي او چاپ کی. یو بل قومي مشر یونس خان وای
نو دې پورا چې ایمون زون ویزا وخلی عرب ته لوړ شي یا بلد ته لوړ شي او دولته کوزدا بھی تو کی دان ولتا نوسی 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 اخیر آنکھا ہم انسان دا مدا ٹول سیون کی منگ وسنگ ول اودائے دی ٹکٹ روپئے دی کور خرچہ دی خدی ولور خیوز پریک دا آ نسی پری کولا اے منگ زوانون آ ٹول دگا سی گردی.
هغه کسان چې د لاس مزدوري کوي او په مزد د خپل کورنۍ نفقه ترلاسه کوي وایي دوی ځانونو ته ډوډۍ په مشکلو پیدا کوي، نو بیا به د ولور پیسې له کومه پیدا کی. د یادې سیمې دوه تنه ځوانان جنت خان او امیر محمد وایي
مو مثال دغه خښتو کې 200-300 روپۍ دړي نشو جوړوای، خېټې ته نشو پوره کوي، بیا به ورول ته مثال څه پوره کو. او ډېر ځوانان دي مثال د ودونه غنه پاتې دي، مثال سپینګیری شو کړي دي، مثال
بلوری تا دا قوم اوسیدون که اوزوانانو دا مشرانو دا دی پریکڑی حرکلائی کردی او غاری چه دا پریکڑی پلی کولو تا دا جدی پاموشی. دا یاد سیمی او بل تنزوان محمد نواز ویل
خصا که او چه دا نورو کومونو که خم داسی پیسالی ترسره شی دا دیگه پیسالی چه طول دا کانو کوم مشروم زوانون خواخ دی غارو چه دولت چه چه پتولو کومونو دا تدبیخ که دا وامو خیمه او یا روغ فیسالاتو چه پتولو کومونو که تدبیخ شی.
په پښتون مېشتو سیمو په ځانګړي ډول خوست کې د نجونو لوړ ولور د یو مهمې ټولنیزې ستونزې په توګه پاتې شوی او مهموالي ته په کتو یې څو ځلې په ځینو قومونو کې ولور ته یو حد ټاکل شوی خو پلی شوی نه دی.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه. محمد اسایم پیرن د اسلام آباد نه خبرې کوم او دا وایم که چیرته افغانان لپاره د جمی زمينه برابر شي دا به ډیر ښه خبر وي. هغه افغانان چې اوس د پاکستان نه مهاجرت مهاجرین دي او هغه روان دي خپل وطن ته، نو باید اوس ډیر مرسته وشي.
السلام علیکم رحمت الله وبرکاتہ. زه د آزادۍ رادیو د ټول کارکونکو څخه مننه کوم. الله دې وکړي چې جوړ روغ به ژوندۍ به اس ورور لري. ورور پاکستان کې مر سره ډیر ظلم کیږي، مر سامانونه ګرځول کیږي، مر ریکارډونه لرو، ریکارډونه راسته ایستل کیږي. ورور
تاسو هم کولای شئ چې آزادۍ رادیو ته د خپل سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00 24 22 11
سلرویشت دو سو یو شمیره بیا تکراروم 00400 دوویشت یولس سلرویشت دو سو یو
د سهار شپږ نیمې دی. ورزو لنډو خبرونو ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د نن د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي په وړاندې د چټک اقدام غوښتنه وکړه. پاکستانی رسنیو له دې ډلې سما شبکې راپور ورکړی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ممتاز زهرا بلوچ ادعا کړې چې د پاکستانی طالبانو ډله په افغانستان کې د نن له خپلو پټنځایونو فعالیتونو ته دوام ورکوي. زهرا بلوچ د طالبانو له حکومت غوښتنه کړې چې د تحریک طالبان پاکستان په وړاندې اقدامات وکړي. خو د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد په یوه اعلامیه کې ویلي وو په پاکستان کې د امن ټینګ ول د طالبانو د حکومت مسؤلیت نه دی. اروپایي ټولنې پرون اعلان وکړ چې په افغانستان کې د ناروغیو د خپرېدو او ناوړه روغتیايي وضعیت په وړاندې د مبارزې لپاره 10 میلیون یورو مرسته کوي. د دې ټولنې د اعلامیې له مخې دغه اندازه پیسې په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان ته ورکول کیږي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي له پاکستانه د اخراج شوو په ډله کې شاوخوا 60% ماشومان دي. یونیسف ویلي په سرحدي سیمو کې د ماشومانو لپاره د روغتیايي او د خوندیتوب د خدماتو وړاندې کولو لپاره دوی حضور لري. پاکستان له دغه هیواد د بې اسناده افغانانو د ایستلو بهیر د نومبر له لومړۍ پیل کړی. په قاهره کې فلسطیني چارواکي وایي هغه فلسطینیان چې په غزې تړانګه کې د جګړې له کبله مصر ته کډه شوي وو کولی شي سر له جمعې خپلو میرو ته ستانه شي. او د آیرلند پولیس وایي د دریو ماشومانو په ګډون 15 کسان چې د چړې د ګزارونو په مشکوکه پیښه کې ټپیان شوي وو پرون روغتون ته ولېږدول شول. رسنیو راپور ورکړی چې دغه کسان د پلازمینې ډبلین په مرکزي برخه کې له یو ښوونځي د باندې ټپیان شول.
اساسی او بشری حقوق درن دوستانو سلامونه مې ومنئ د اساسی او بشری حقوقو یوې بلې خبرونې ته مهر کړای کوم. په دې خبرونه کې په گاونډي هیواد پاکستان کې د افغان کډوالو په اساسي او بشري حقوقو باندې خبرې کوو. لمونږ سره میلمه دی د بشري وده او پراختیا په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتید. ډاکټر صاحب په پایل کې خو ډیره زیاته مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. په پایل کې په دې باندې خبرې کوو چې کله یو څوک بل ملک ته مسافرېږي کنه دای کوم حقوق په ملک کې لري؟
ستاسو نه مننه کوم چې ما ته اجازه راکړه چې خپل فکر په دې موضوع کې تاسو سره شریک کړم. دقیقا کله چې یو انسان یو بل ملک ته ځي، البته د ځینې ضرورتونو په وجه باندې ځي او هغه هجرت ورته وایي او د هجرت په اسلام کې یو اصل دی او دغه مهاجر ډیر حقوق لري او دا ډیره لوړه مرتبه لري د الله جل جلاله سره. الله فرمایي چې ومن یهاجر فی سبیل الله یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا. څوک چې هجرت کوي د الله جل جلاله په لار کې نو الله جل جلاله هغه ځمکه ورته پراخوي او هغه الله جل جلاله ورته زیات انعامونه ورته ورکوي. نو یو انسان چې یو ملک ته ځي من هي څو انسان ډیر حقوق لري. به چې یو انسان یو مسلمان د یو مسلمان کړه ورځي به حقوق زیاتیږي. او به چې یو انسان د خپل گاونډي کړه ورځي خپل گاونډي هیواد اختیاروي نو به حقوق نور هم زیاتیږي. او د گاونډي دومره حقوق دي په اسلام کې رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې جبرائیل به ماته وصیت کولو د گاونډي په حقوقو کې ته دې اندازې پورې چې ما ویل چې دیش د گاونډي په میراث کې هم د ما سره شریک وي ګریش حق ولري سره. نو ډېر زیات حقوق دي او انسان خو خپل د شرافت او د کوم عزت چې الله جل جلاله ورته ورکړي هغه خو هیڅوک نشي تعبیرولای. الله جل جلاله وایي ورقد کرمنا بني ادم. الله جل جلاله ډېر یو لوی اعزاز انسان ته ورکړي. د څومره شیونو چې په دنیا کې پیدا شوي د ټول د انسان په خاطر باندې پیدا شوي ځکه چې د انسان چې دی د اشرف المخلوقات دی. نو ډېر زیات حقوق لري د من حیث یو انسان او بیا من حیث یو مسلمان او بیا من حیث یو گاونډي.
bale ډاکټر صاحب هغه سیاسي اړخ ته نه ورزوزه که زموږ نوري خبرونه شته کار ور باندې کوي خو راځو دغه اوس وضعیت د افغانانو په پاکستان کې چې دی بشري حقوقو ته انساني حقوقو ته تمکیګو. آیا یو څوک چې یو چیرته تاسو په خبر اجرات کوي د گاونډي له خوا یا د بل ملک له خوا امداسي کړوډو سره مناسب دي؟
ولدا کوم کردار چې پاکستان کړای زموږ ساسو د افغانان سره د غیر انساني او غیر اخلاقي کردار دی. د څومره وخت الته دوی ځای ورته ورکړی وو او دوی الته اوسېدلی وو او ډېر زیات خلک دي چې هلته بزنس یې جوړ کړی او خپلې کورنۍ بچان یې لوی شوي او تا بچان ته یې وادونه کړي او لوی شوي تجارتونه یې جوړ کړي او ژوندونه یې کړي او ډېر زیات ماشومان هلته پیدا شوي او هغه لویان شوي. نو څومره دغه احسانات او د نیکۍ چې مخکې هم کړي وي د افغانانو سره متاسفانه په دې کار باندې هغه ټولې خپلې نیکۍ دوی د لاسه ورکړې متاسفانه. او دوی داسې یو کار وکولو چې زما په نظر باندې په تاریخ کې داسې داسې کار نه وي شوی. ډېر بد چلند وشو او ډېر بد رفتار او ډېره بده رویه وشوه او نه تنها په دې کار باندې دوی د افغانانو د زړونو او د عقلونو نه بهر شول، بلکې دوی په تاسف سره وایم چې حتی خپله په پاکستان کې هم خلک ډېر بد وایي ورپسې او په نړیواله کچه باندې د موضوع څومره خپرېږي په تاسف سره زه وایم چې ټول خلک ډېر بد ورباندې وایي او ډېر غلط چلند وشو، نه په انساني معیار کې دي او نه په اخلاقي او حتی نه په قانوني په داسې انداز کې چې خلک بهر شي او بیا دومره جزا ورته ورکړ شي چې هغه 50,000 کلدار یو انسان ته حق ورکړ شي، هغه مال او شتمني او شی چې کړي وه ټول ورنه واخیستل شي، ورنه غلا شي. دا خو د غلا متاسفانه یعنی یوه نښه ده او یوه نمونه ده او په داسې بېزتۍ کې هغوی متاسفانه بیا هېواد ته بیا ولېږل شي او په داسې حساس موسم کې چې اوس ژمی روان دی او یخ روان دی او هغوی هېڅ بندوبست نه لري متاسفانه، نه کورونه لري او نه داسې نور څه بندوبست لري او نه دومره ګاونډیان او خپلوان څوک لري چې هغوی خپل ځان سره واخلي په خپلو کورونو کې، نه داسې یو شی لري چې دوی ورته باندې جوړ کړي په تاسف سره، او نه داسې نړیوال مؤسسات دي چې هغوی لپاره بندوبست وکوي او عاجل د کورونو او حتی د خیمو بندوبست او د خوراکي مواد بندوبست ورته وکوي. نو په ډېر تاسف سره ووایم چې ډېر غیر اخلاقي چلند شوی او دا یو ظلم دی او زه په دې باندې ډارېږم چې الله جل جلاله د دې ظلم په نتیجه کې د دوی نه داسې انتقام وانخلي چې هغه متاسفانه چې د دوی حتی اولادونه او د دوی د کورنۍ دوی داسې یو حالت ته بیا مجبور نه شي. موږ افغانان مسالم خلک یو او د هېچا ته زموږ ساسو بد نه لوړېږي، خو د دې ظلم نتیجه چې ده ډېره بده نتیجه ده.
بله، پاکستان اسلامي ملک دی او افغانان هم مسلمانان دي. دوی په ډېرې بېرحمۍ سره له خپلې خاورې نه دی وتل ورته وایي. که د اسلام د دین نظره دا موضوع وڅېړو چې دلته څومره دوی په ګناه کې داخليږي.
موږ تاسو مسلمانان یو، کعبه شریفې ته موږ تاسو لمونځ کوو درېږو 15 وخته، او بیا دا خبره هم کوو چې موږ مخامخ ولاړ یو د الله جل جلاله کعبه ته. که چېرته هغه کعبه ورانه شي، یو انسان پورته شي، د کعبه ورانه کړي، دوی په مقایسه کې یو بل انسان د یو انسان زړه خپه کړي. نو الله جل جلاله ته د انسان زړه خپه کېدل دلیل بد دي. دا خو ټول د الله بندگان دي، الله خالق دی او الله جل جلاله مدبر د کون دی. موږ تاسو ټول الله پیدا کړي وو. دا کې یو د مثال په توګه باندې یو څوک د چا اولاد ته په بد نظر باندې وګوري او لږ تکلیف کړي، نو پلار څومره خپه کېږي، هغه مور څومره خپه کېږي. دا چې مور پلار یعنی د پیدایښت سبب دي، الله جل جلاله د مور پلار هم پیدا کړي او د اولادونه هم ورته ورکړي، په مور پلار نه هیڅ مسؤلیت لري د اولادونو څومره خپه کېږي. نو که داسې فکر وکړو چې هغه پروردګار چې هغه خالق دی، مدبر دی، ظالم یې هم پیدا کړی او مظلوم یې هم پیدا کړی، نو څومره به الله خپه شي په خپلو بندګانو باندې. دا چې د یو انسان صرف زړه ازارول د کعبې د ورانولو نه هم لوی جرم او لوی ګناه ده. داسې فکر وکړو چې دغه انسانان چې په دومره بېزتۍ سره شړل کېږي، د شړلو هغه د متاسفانه او دومره تنګ وخت کې دوی سره بیا زنانه دي، ورسره کوچنیان دي او دوی سره بیا مریضان دي، حتما لویان ښځې دي او لویان نارینه دي، او د هېڅ ته نه ګوري او په داسې یو حساس وخت کې چې ژمی روان دی او یخ روان دی او دوی متاسفانه چې شړل کېږي او په ډېره بېزتۍ باندې. تاسو خپل فکر وکوئ چې خالق زموږ ستاسو ټول د دوی خالق او زموږ او د کون مدبر هغه به څومره ناراحته کېږي. آیا دغه ظالمان به د خدای جل جلاله د قهر د عذاب نه ډارېږي؟ آیا په دوی باندې به داسې حالات بلکې د دې نه بدترین حالات به په دوی باندې رانه شي؟ حتما ورباندې روان دی. نو دا چې کله او څنګه، نو والله عالم. فرعون د کوچنیان نه یاریدو، هغه به واړه واړه ماشومان مړه کول، ځکه چا ورته ویلي وو چې داسې یو ماشوم پیدا کېږي په همدې ماشومانو کې او هغه به تا وژني. خو موسی علیه السلام والسلام چې کله پیدا شو، موسی علیه السلام الله جل جلاله همدغه فرعون ورته مسخر کړه، د فرعون ښځه ورته مسخره کړه چې ټول ماشومان هغه موسی علیه السلام مور ته چې الله جل جلاله چته د سند کې واچو، بحر کې واچو، بحر کې واچولو. نو ما وو چې فرعون او کزی د بحر په اړه باندې ناست وو او غیر ونی وو او رای وسو کور کې لوی کو، او همدغه فرعون ته الله جل جلاله موسی د پکور کې د پلاسونو باندې ورته لوی کو، او فرعون بیا الله جل جلاله داسې هلاکو چې تر اوسه پورې تاریخ دا نوم لیکلی. نو هر هغه څوک چې ظلم کوي او ظالمان وي دغه تاسفنه پایله ډېره خطرناکه ده او ډېره بده ده. نو زه والله زه په دې باندې ډارېږم چې د دوی کوچنیان او د دوی ښځې او د دوی ماشومان سره چې داسې ظلم وشي په هغې باندې موږ ځکه خفه کېږو چې موږ تاسو تکرار زه وایم چې افغانان مسالم خلک یو او موږ تاسو نه غواړو چې چاته بد ورسېږي، خو د دې ظالمانو په وجه باندې د سیاسونو په وجه باندې به متاسفانه چې د نور به هم د منځه لاړ شي متاسفانه وچې د وچو د زور نه لانده هم سوځي. نو د هغې ښځې د هغوی ماشومانو به څه ګناه وي؟ نو زما هدف دا ډېر یوه لویه ګناه ده او ډېر یو اخلاقي او انساني یو لوی جرم دی او دا په تاریخ کې هم لیکل کېږي او دا د دوی مسؤلیت لري او دوی سره چې څه کېږي نو هغه به دوی پوشه او خپل کار یې پوشه، خو د دوی په دنیا او په آخرت کې متاسفانه چې ډېر شدید عقاب دی.
بله ډاکټر صاحب، کله چې دغه خلک افغانستان ته بیرته راځي نو دوی دلته مینې نه لري، حتی اکثره داسې کسان دي چې خپل خپلوان هم نه لري، دلته بیا دوی له څه ډول مشکلاتو سره مخ وي؟
دقیقا هغه مشکلات او ستونزې خو هغه خو واضح دي، د شک نشته چې کېدی شي اکثره خلک زیات وخت هلته وتلی وي، حتی ساز د خبرو په تایید باندې کېدی شي خپلوان ون لري، دوستان ون لري، حتی کېدی شي څه نور ستونزې هم دوی ته ورسره مخامخ شي. نو دلته افغانانو ته زما دغه یو خواهش دی او دغه هیله ورنه لرم چې دوی خپلې غېږې ورته خپل کورونه ورته خلاص کړي او د موجوده امکاناتو نه دوی ورسره شریکان شي او د دوی نه هر شی چې خپل لري هغه ورسره شریک کړي، ځکه داسې حالت کله کله انسان باندې راځي. نو همدغ افغانان دي انشاءالله چې د خپل د خلیل مړۍ به ورسره شریکوي او دوی به انشاءالله چې ورته په مینه او په احترام باندې به انشاءالله چې دوی استقبالوي په خپلو کورونو کې، هغه افغانان چې زیات کورونه لري او هغه افغانان چې کورونه په کرایه باندې ورکوي داسې لږ لږ چیز ارومه چې هغه کرایه ځینې اوچت شوي د دې خلکو په وجه باندې. نو دا انسان په یو ضعیف حالت کې وي او داسې حالت کله کله په انسان باندې راځي. نو موږ تاسو داسې احساس وکړو چې الله دې نه کړي که په موږ باندې داسې حالت راشي نو بې زموږ به څه حالت وي. نو زما دغه یوه هیله ده چې دوی خپل غېږې ورته خلاص کړي د الله د رضا په خاطر باندې، چې تر څو الله ته خپل ځانونه ورباندې لنډ کړو او خپل کورونه او خپلې دروازې او خپل زړونه چې لرو دا ورسره شریک کړو. یوه نقطه هم یوه حساسه نقطه ده چې آیا د خلک چې راځي از داس پوهېږم چې اکثره بعضې خلک پښتو فارسي باندې هم نه دي بلد، بعضې اردو وایي. نو دې نقطې ته هم باید افغانستان حکومت باید متوجه اوسي چې خدای نخواسته څه امونیتي څه قصه نه وي، ځکه بعضې انسانان چې راځي په پښتو فارسي باندې نه پوهېږي، دې ته لږ ځیر شي. البته دوی هغه انساني حقوق هم ورته ورکړي خو لږ ته کنټرول لاندې دا خلک شي، دا خلک څوک دي اس نه چې خدای نخواسته څه امونیتي ډرامه نه وي، څه بل شی نه وي، بل څوک نه وي راغلي، ځکه موږ تاسو افغانان ښه خلک یو او الحمدلله موږ تاسو ښه تعامل کوو ټولو سره. خو لږ لږ زما په نظر باندې چې متوجه هم شي امنیتي او حکومتي ارګانونه چې خدای نخواسته څه بله قصه نه وي، ځکه چې دا افغانان چې دي على الاقل هر څومره که چېرته بهر هم پاتې شي لږ لږ باید دوی په خپله ژبه باندې په خپله هغه باندې باید پوه شي، ځکه داسې انسانان په دوی کې هم شته چې هغه هېڅوک نه لري، نه پوهېږي چې د کوم ولایت دي، په کومه ژبه خبره کوي، چېرته دي چېرته نه دي. نو دغه مسله هم امنیتي زما په نظر باندې چې مدیریت شي او نور موږ خپل کارونه الله ته سپارو، الله مدبر دی او خالق دی او د ټولو کارونو کې موږ تاسو ډېر خفه کوي او موږ تاسو ډېر خسته کوي، خو د ټولو کې خیر دی. وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، دا شی زموږ خوښ نه دي خو په دې کې یو لوی خیر دی. الله جل جلاله څه خیر یې کوي هغه باندې موږ نه پوهېږو. یو خیر خدای هم دی چې افغانان راشي خپل کورونه ته راشي خپل هیواد ته راشي، دوی خپل بزنس شروع کړي، خپل کاروبار شروع کړي او بهترین په اقتصاد کې بهترین کوم عاید چې دغه بشري قوت دی، بشري قوت راشي او افغانستان کې د څومره کار نشي وکوي. کاش کې دوی ته مخکې نه زمينه مساعده شوی چې مخکې راغلي وای چې خپل هیواد خپل جوړ کړی وای، نو موږ تاسو به ان شاء الله خپل هیواد خپل جوړو. دوی د راتلل چې دای زما په نظر باندې شو خیر دی، چې خیر دی کدی لکه تکلیف شي او لږ مشکلات سره کې ته مخامخ شي، خو ان شاء الله چې دوی به بهترین راتلونکی ولري او دوی بهتره خبردار شي خپل کلی کور ته راغلل او خپل وطن ته او هیواد ته راغلل. ان شاء الله دوی وطن جوړوي، ان شاء الله په دوی باندې وطن زرغونېږي ان شاء الله.
بله ډاکټر صاحب، تاسو خبره دقیقه ده چې افغانان خپل وطن ته ستنسي دا ښه خبره ده، مګر که بل اړخ د موضوع ته ګورو وسنۍ وضعیت د دې نه دی چې افغانان افغانستان ته ستنسي. مثلا کار نشته، د ښځو لپاره ښوونځي نشته، نور مشکلات د اقتصاد خلکو ډیر خراب دي. آیا د پاکستان حکومت په دې مسایل نه پوهیږي که دوی ولې په داسې بد وخت کې افغانان واخلي په زور خپل وطن نه باسي افغانستان ته لیږي؟ په عامه خبره له خوږ ګوتې نه یې نیسي، یعنی هلته هم د ګزارې ځای نشته، د ژوند تېرولو ځای نشته او دوی خپل ملک نه پرېږدي. اصلي علت څه کېدلی سي؟ ولې دا ملک داسې کوي؟
د دې خو ډېر لاملونه دي، خو یو لامل یې دا دی چې پاکستان غاوچه شوی. نو کله چې غاوه چشي او هغه پی نه کوي نو هغه بیا خلک یا خرڅوي او یا بیا لاندی کوي. زموږ ساس په منطقو کې منی په موسم کې حلالوي او بیا غوښه وچوي. نو پاکستان په وخت کې چې د دوی بزنس روان و او دوی پروژې راتلې نو په وخت کې دوی ډېر زیاتې ګټې کولې د مهاجرینو نه او دوی ډېر زیات استفاده کولې او ډېر مستفید و پاکستان. دا چې اوس هغه پروژې ضعیفه شوي یا کمې شوي او هغه نور خیر سیاسي اړخ ته به نه ځو ځکه ستاسو د موضوع انساني موضوع ده. نو یو اساسي علت دغه دی چې دوی ته اوس متاسفانه د مهاجر په نامه څوک څه ډېر نه ورکوي، دوی ګټه نشته. نو همدغه وجه ده چې دوی نه غواړي چې خپل ځان ته هډیټ جوړ کړي او اساسي مسله خو د دې سردردي جوړ کړي. اساسي مسله خو د دې سیاسي مسله ده چې اوس نه غواړي پاکستان په افغانستان کې استقرار راشي او هلته یوه اداره راشي، یو داسې باثباته یعنی حکومت راشي. نو دوی د همیشه لپاره مشکلات متصل لټولي او مشکلات لټوي. لکه مخکې چې ما وایم په دې باندې راغلم چې د دې خلکو د دې نور سیاسي او امنیتي بازه پوچی مخې نه وي، دته باید متقدر متوجي وسیګو. او کنه دوی خو اوس پوهیږي لکه تاسو به خبرې پټایید باندې چې په افغانستان وضعیت اوس بل فعل خنه دی، اقتصادي وضعیت خنه دی، هوا سړه ده، اولته خلک د پاره کاروبار نشته. نو دا ټول مسائل دوی درکوي خو دا کار دوی همدغه هدف دی چې په زخم باندې دوی مالګه اچوي چې تر څو دوی متاسفانه خپل هغه پټ مخ یا هغه منفي مخ کوم چې و یا هغه بد نیت د افغانستان سره لري چې په داسې فیرونو باندې دوی کړي ښکاره کړي او خپل ځانونه ور وپېژني چې دوی یعنې څوک وو. ما تاسو ته وایو چې دوی د افغانان سره بغیر د سیاسي مسایلو نه ډېر زیات درېدلي وو. زموږ سفارتخانه هلته سبقونه ویلي وو، هلته هجرت کړی وو، اوسېدلي وو، تجارتونه یې کړي وو، ډېر ماشومان هلته پیدا شوي، نو ډېر احسانات یې کړي وو د افغانانو سره. خو په دې کار باندې دغه ټول احسانات متاسفانه چې دوی د منځه یوړل او د ټول څه چې کړي وو د متاسفانه چې دوی ختم کړل. نو دوی دا کار لاسي کوي، دوی دا کار عمدن کوي. د دوی نه کومه فایده چې دوی ورته ورسیږي نه فایده دی په نظر باندې چې هغه یعنی مناسبه نه ده. د دوی کې شي نور بعضی سیاسي بعضی مسایل وي چې هغه به د دوی په ذهن کې وي او دوی به غواړي خپل ځانبه هغه تور ورسوي.
بله، که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره ورته وکړه خو که دا خبر واضح کو دا کډوال چې له پاکستان را لېږل کیږي بیرته افغانستان ته، دلته عام وګړو او دولت ته څه کول پکار دي؟ څه ډول د دوی لاسنیوی وکړي؟
ځکه چې دا خلک د موږ د کور او د فامیل ازادي او دوی ډېر وخت مونه مسافر شوي وو، نو په هغه مینه باندې باید دوی استخبار شي په کومه مینه باندې چې د کور او د فامیل اعضا راځي، کور ته ورونه راځي او خویندې راځي او مشران راځي، نو څومره په مینه په خوشحالۍ باندې د نور د فامیل اعضا یې استقبالوي. لکه څنګه چې باید سوشل میډیا کې زه ګورم چې بعضې ورونه ورځي او دوی ته ګلونه وراچوي او دوی په ډېر ګرمۍ او په ګرم استقبال باندې دوی استقبالوي او دوی ته ډوډۍ برابروي دوی ته. نو د دې نه زیات حق لري دوی مونږ باندې چې دوی ته ډېر زیات مینه ورکړل شي او ډېر زیات محبت ورته ورکړل شي او دوی چې هر څه ته ضرورت دی هغه ورسره وشي. متاسفانه چې اوس د انساني تعامل هم کړکۍ د افغانستان سره بند ده. متاسفانه مؤسسات افغانستان کې ډېر محدود کار کوي او هغوی هم خپل موخې خپل اهداف لري. نو على الاقل دغه افغانان تاجران باندې د اوسط کومه چې هغوی ورسره همکاري وکوي، بعضې هغه افغاني بارسلته مؤسسات انساني مؤسسات هغوی ورسره ودرېږي، د کلو او د بانډو مشران چې کوم دي او قومي مشران هغوی د نور خپل خلک تشویق کړي. زموږ خاص اوس بل فېده کومه خپرونه چې ده عامو خلکو ته ذهنیت ورته ورکړي شي چې دا زموږ خاص د فامیل خلک وو، د متاسف فامیل اعضا وو او دوی مجبور شوي وو چې ته لاړو او اوس بېرته راغلي. نو دا ټول خلک موږ تشویق کړو، ذهنیت ورته ورکړو، حتی کوچنیان ماشومان ته موږ تاسو ته ذهنیت ورکړو، ځکه دوی یوه ستونزه نه ده. یوه ستونزه خو دا ده چې دوی متاسفانه بېکوره شوي، بې وره شوي او دوی څومره زندگی او شتمنۍ و ټول متاسفانه دوی ورنه برخه شوي. او دوی مسله ده چې دوی لپاره نفسي کوم حالت چې دی هغه ډېر خطرناک دی، د اقتصادي حالت او لوی به هم جوړ شي، دا به ضروري کوم وروسته وي که په قرض وي او په همکاري وي که په مرسته وي دا به جوړ شي، خو نفسي کوم زخم چې زمونږ هیڅ د بشري وده او پیاوړتیا هیڅ متخصص ته خبره کوم چې هغه نفسي ډیر زیات ستونزې پیدا کیږي، حتی د دوی د کوچنیان سره د دوی په ذهن کې د شی پاتې کیږي او د ډیر زیات متاسفانه منفي پایلې لري. نو د دوی سره هغه نفسي لورای، د دوی هغه اقتصادي لورای، د دوی هغه کورنۍ لورای، ټولنیز لورای، په ټولنیز لوري کې د ورونو او خویندو په سره همکاري ورسره وکوي او حتی خپل کورونو کې ورته ځای ورته ورکړي. موږ تاسو اوس بالفعل که چېرته د غزې خلکو ته وګورو، هغوی باندې څومره ظلم روان دی د اسرائیلو دخانه، هغوی بکوره شوي، بوره شوي، په بمباریو په هغه کې هېڅ نه لري متاسفانه. نو د موږ تاسو د افغانانو حالت هم تقریبا چې هغې ته ورته حالت دی، خو دا متاسفانه په یو بل شکل کې دی. د دې کوم ظالمان چې دی هغه ځانته مسلمانان وایي او هېواد هم ځانته اسلامي هېواد وایي. زما هدف دا دی چې څومره همکاري ممکنه وي هغه همکاري ورسره وشي. دا همکاري که چېرته د دولت تخانه وي او که چېرته د ملت تخانه وي، نو ځکه خلک ډېر زیات مستحق دي.
بل ډاکټر صاحب، حکومت ته به د تاسو مشوره څه وي کله چې افغانان له پاکستان را لیږل کیږي؟ لکه څنګه چې لازمه ده هغه سي چلان دوی ونه کړ، هغه سي غبرګون دوی ونه خوده، که څه هم زموږه بس سیاسي بس نه ده، خو پلانډو کې به یو څه خبرې ولرو چې حکومت هیڅ هغه سي یو برخورد ونه کړ، هغه سي یو غبرګون ونه خوده چې د حکومت په نوم باید خودلای وای له بل حکومت سره چې وګړي هغه کسان اته په دوی کې ست دوی ویزی هم لري او تل خپل هیواد نه دی را باسي، د حکومت د کړنو پاکل تاسو وایي؟
د پاکستان دغه مخ کې نه هم مالو شوی وو، که تاسو یاد شي ډېر مخ کې هم د بعض افغانانو ویزې هم درلودې او د اوسه داسې تعامل شوی وو، حتی نورو ملکونو ته سپارل شوی وو. موږ تاسو ته ډېرې زیاتې نمونې لرو، خو هغه البته مخکې کوم نمونې چې وي هغه کېدای شي د ځینې سیاسي حکومتي کسانو سره به اوس د ملت مقابل کې دا کوم کار چې دی دا واقعا چې ډېر ضعیف کار دی. ډیپلوماتیک غبرګون ته ضرورت لري او دا هم باید دوی ډیپلوماتیک جواب ورته ورکړي. زما په نظر باندې که چېرته داسې عملي جواب ورته ورکړ شي هغه به ډېر بهتره وي د کلامي جواب نه. په دې معنا باندې چې همدغه کوم مېلمانه چې راغلي دوی په غېږ کې راونیول شي، دوی لپاره ځینې ځایونه تخصیص شي، د ځمکو د ورکولو، د توزیع او د کورونو د جوړولو او دې ته د کار زمینه سازي وشي او کار ورته برابر شي او دا خلک په غېږ کې راونیول شي، دوی وښکې ورته پاک شي او دوی ته توجه وکړل شي. زما په نظر باندې به دا یو عملي جواب هم وي. او بله دا خبر ده چې موږ به تاسو په خپل افغانان په غېږ کې رانیولي وي. او درېیمه خبر ده چې زموږ ستاسو کادر دی، زموږ ستاسو انرژي ده، زموږ ستاسو طاقت دی، د دې نه به د هېواد په داخل کې استفاده به شوې وي او دا به د هېواد د پراختیا او د بیا جوړېدو په خاطر باندې به ډېر زیات مفید او ګټور به ټول ورونه تمام شي، ورونه وي که خویندې وي او ټول کورونه. زما په نظر باندې چې داسې یو پالیسي وي، یو لوی استراتیجیک برنامه ورته جوړه شي او البته په ډېره چټکتیا سره، ځکه چې اوس ژمی روان دی، یخنۍ ده، اول زموږ ستاسو د هرات زخم هم تر اوسه پورې متاسفانه جوړ شوی نه دی، هغه خلک هم بېکوره دي او هغه هم ډېر لوی ضرر و، حتی د خوست او د پکتیا زلزلې کوم هغه چې د مشکلات چې دا تر اوسه پورې حل شوي نه دي. نو دغه ټول کوم آسماني او ځمکني مصیبتونه یو ځل راغلل، نو دلته زما په نظر باندې چې ملت او حکومت باید لاسونه ورکړي، داسې یو قسم تعامل وشي چې هغه د هغې په بدل کې په جواب کې د خلکو خدمت هم وشي او خپل ملک هم جوړ شي او په راتلونکي کې هم چې څومره افغانان بهر اوسېږي، حتی که چېرته پرمختللو هېوادونو کې هم اوسېږي، چې که چېرته د دې خلکو حالت وګوري چې د خلکو داسې یو تعامل وشو، نو چې هغوی هم راشي هېواد ته او هېواد جوړ کړي. تکرار وایم چې دا هېواد به موږ تاسو جوړوو په خپلو فکرونو، په خپلو عقلونو، په خپلو استعدادونو باندې به جوړوو او پردي موږ تاسو دا هېواد نه جوړوي. طبیعي خبره ده مشکلات شته، ستونزې شته، خو زما په نظر باندې چې په فکر او په عقل کې که چېرته په دماغ کې موږ تاسو کوم اختلافات لرو دا مطلوب دی باید وشي. زما ستا تر مابین هم اختلاف شته، دغه اختلافونه موږ تاسو زړه ته انتقال نه کړو، ځکه چې موږ تاسو افغانان متاسفانه اکثره د سر اختلاف مطلوب دی باید وشي، خو دغه اختلاف قلب ته انتقال نه شي. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا، د خپلو مؤمنانو، مسلمانانو، افغانانو ورونو سره موږ تاسو باید اختلاف نه لرو، بلکې یو بل ته لاسونه ورکو او
خاص کر
په
داسې موقفو کې د بل سره باید ودرېګو چې ترڅو موږ تاسو ټول کامیاب شو. ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب، تاسو ژوندیو سلامات
اوسئ. او تاسو نه هم مننه.
درن دوستانو دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په ګاونډي هواد پاکستان کې د کډوالو په حقوقو باندې خبرې وشولې. په دې خبرونه کې لمون سره میلما و ډاکټر حیات الله اتیت تربیه مو علامه او ملګری.